افغانستان نه ده. یو بحث ده چې زمونږ او تاسو هیوادوالو په دغه باندې باید پوه شي چې مونږ او تاسو مستحق یو، خو نړیوال دوګانه چلند مونږ او تاسو سره کوي. یو حکومت لخوا وایي چې دلته حکومت نشته، چې مونږ یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت دلته موجود نه دی. بل بحث هم دا دی چې خلک وایي خو دا خو دلیل نشي کېدی، ځکه چې مونږ خو متضرر یو، که او تاسو کومک ونه کړي نو دا خو درال دیریږي، کال په کال دیریږي، نو په راتلونکو لس کالو کې د افغانستان ډیر متضرر شي که اوس مونږ او تاسو بندونه جوړ نه کړو، که اوس مونږ او تاسو د اوبو مدیریت نه کړو. نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
کې. کور ودان همدغه مسلې ته زیرا تلم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه ښکاری هم چې هغه پخوانی اوبو، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال، هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوي او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2023 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. همدا پرون هم د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده، یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بل اخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي، لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو، بیا نو تاسو سره مخه کوو، بیا موږ له یو بل متخصص سره مرکه کړې، بیا به غل اوریدونکو سره په ګډه واورو. د کابل پلازمین، د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي، د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو، ځکه چې په کابل کې که تاسو هم بیخي ډېر ورښتونه هم درلوده، ډېر نورمال هغه ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده، ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډېر شوی ده. دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډېر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بڼه ډېر د ښار دغه ظرفیت نه ډېر دی. نو دا یو بحث دی. بل بحث دی سوی مدیریت هم دی، دلته د بادرنګو د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 450 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی، دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډېر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو هغه بل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډېر بل بحثونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دی. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوز شویده. نو اوز دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین دا سی عاجل حلار تا باید اقداموشی. عاجل حلار دا تی چه د کابل، زکر چه پا کابل که خوص اوبو کم منبی و نلرو چه مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو، نو باید دا کابل نا په بهر کې کابل دغه گاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو. او یو ښه منبع چې مطالعه شوې ده هغه د پنچیر حوزویز ساحې نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین طریقه، هغه شونې ده، هغه مطالعه هم شوې ده لږ تر لږه. هغه یو جاپانی شرکت پخوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سیندونه یو ځای کیږي، غوربند، سالنګ او پنجشیر سیندونه، هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی. نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې 60 کیلومتره کیږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو. خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي، تر 300 تر 400 میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري، 15 ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي. دا 15 ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا 15 ورځې یا 2 اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی، دا پخوانی مطالعات چې شوي دي، دا یو مرور وشي. نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کړي کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کېږي، دا د معدن په بدل کې ده تر هغه پورې چې زه معلومات لرم. نو دا هم کېدای شي چې تر یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونی ده، خو مطالعات غواړي، وخت غواړي. متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري. نو 15 کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر 15 کاله تر 2013 کاله اوبه کېدای شي چې موجود وي په کابل کې. بیا تر هغه نه واخوا بیا کېدای شي چې دا صفرایي د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه بیخي وچی. نو دا عاجله پروژه ده، باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی. سړکونه جوړیږي، د هوایي پلو درته کار ور باندې روانه ده. دا ښه موضوعات دي، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري، او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید واوسي.
بله استاد صاحب، او بخ دا پختنه ما کوله چې ویل کیږي دا د پنچیر د حوزه او بچ را وستل کیږي، د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي، دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبور کوي. مې د کابل نفوس خو 2 میلیونه 8 میلیونه یادېږي. د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینه سته چې د وګړي غمو خورل سي، یا د نور بندونه چې دی، یا د لوګر سین چې دی، یا د پغمان سین چې دی، چې د کابل باندې ورمات دی، آیا د دغه لپاره هم منابع سته؟ یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابر ولای شي؟
ګوره، یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر ده. هغه مزیتونه هم لري خو نواقص هم ډېر لري. نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده. که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ، نو دا اوبه ډېر دي. دا اوبه بیا تر 6 میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي. نو دا یو باس. بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی، بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي. شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ.
خاله بعد مرغه چې له خغلی سدی صاحب سره اړیکه پرې شوله، بیرته به له سدی صاحب سره اړیکه ونیسو. د لندر بند پر ارزښت باندې خبرې کولې، او دغه راز سدی صاحب یو خبره واضح کړه چې کچیرته وای د پنچیر د اوبو پر ځای دغه د سیاد اوبو سلسله کابل سره، نو د 6 میلیونه کسانو اړتیا پوره کوي د اوبو. البته دا تخمین دی، نو چیرته داسې یو کار وشي نو تقریبا د ټول کابل هغه د اوبو اړتیا ور سره پوره کېدلی سي. سدید صاحب، مهرباني وکړئ دغه د لندر بند پاړه باندې غږېدلی د دې وړتیا پاړه ووایي، بیا به په ټول افغانستان کې لنډو حلارو باندې تم شو، بیا به بس سره کرا کرا پای ته رسو.
بالکل، ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون پر راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي. نو مونږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو. نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونه کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي. نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي په کابل کې، بیا به سیلاب نه ویني. نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی. هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهېږم چې هغه باندې څه کار کېږي که نه. اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کېږي. نو دا د اوبو په هکله. نو د افغانستان په سطحه ګوري، کمنګ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دا 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لره پرته سیمه کې چې رانغه او کار و نه کو، نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا و نه کې. دا باید خلک باید په خپل لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبو ساحې مدیریت چې موږ ورته وایو، دا کوچنی بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي، دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي. دا کوچنی کارونه دي، کوچنی قدمونه دي چې در از مدت ها بیا لوی لوی تاثیر که لره لیشه. نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید پخپل د خپل ساحه دغه اوبو مدیریت کنټرول پخپل لاس کې ونیسي، حکومتونه ته منتظر ونشي.
کور ودان سدید صاحب، موږ هیله من یو چې چون دغه اقلیمی بحران چې دی د افغانستان ډیر جدي دی، ناورین دی، نو وخت په وخت به موږ هم خبرونې په جوړو. او له تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وکړه. زه هیله من یم چې دغه خبرونې نورې ولرو تر څو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کړو، او ممکن ولس وکولای سي په خپلو ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم، د چاپیریال متخصص ښاغلی نجیب الله سدید، تاسو نه ډیره مننه. سلامت اوسئ چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وکړه. اوریدونکو، لګوړاندې مې د چاپیریال د بل متخصص خلیل احمد نادم سره په همدې مسلو مرکه وکړه، او سره مې دا بحث مطرح کړ چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره چې کومې هڅې روانې دي، دا څومره د پام وړ دي، او څومره کولی شي اړتیاو ته ځواب ووایي. سلامون
تاسو، تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته، په افغانستان کې واقعیت ظرفیتونه دي، هم بادي ظرفیت شته، هم لمری ظرفیت شته، هم د ډبرو سکاره شته، هم ګاز شته، هم اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځې انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره، لمر او باد، دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسې معلومات تاسو شته چې دا باید سروې وشي، او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړیږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدای دي، د ډبرو سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري، چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی، او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه القوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. دغه اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاز جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزي کار څوک چې دا کار وکړي، نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو او نږدې دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ، لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا، په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. الان چې دومره باد هم هلته نشته، افغانستان غرنی هیواد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل، ټول افغانستان وګورې، د پامیر، د بدخشان، د پامیر، د واخان شروع داسې دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته. استفاده وشي او لمرم خو په کال کې تاسو معلوم دي چې ایوریج لمر ډیر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا به ساده لمرې د برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار نه استفاده کیدای شي.
بله نادم سپتا سوای چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغال او باد او لمر نه پراته دی وبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وای چې شاوخوا 15 کال نیسی چې دا سروې سي په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې ژمنه کیږي بیل دي چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دی چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې تړون امضا کیږي دا منطق په څه کې دی ورسته به چېرې نه کیږي ورسته به سروې او ډیزاین کیږي د پروژو او قرارداد اول سر کې کیږي خو به نه وي چې اول دا سروې سوي ډیزاین سوي وي یا ظرفیتونه کتل سوي وي بیا تړون لاسلیک شوي وي که فکر کوي نه تخنیکی په لور کوم ستونزه نشته اول تړون کیږي بیا ورسته سروې او ډیزاین کیږي ځکه ظرفیتونه ستاسو په باور منابع ستاسو
نه سروې خو درې او
15
کال وخت نیسي
بله
جر کیږي سروې منتهی جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر 15 کال پورې دا بندونه غاښ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي نو خبره دا ده چې په افغانستان کې وافیکا موجود او وافیکا اداره د اوبو انرژي د وزارت په چوکاټ کې و چې واټر پاور مثلا د انسټیټیوټ یا اداره و چې بندونه جوړول په خوا سروې دوی کوله اما ځینې سرویګان سوي دي مثلا د کونر پرسن باندې بندونه چې جوړ سوي دي چینایان هم سروې کوي مثلا سروبی یو سروبی دوا دا نور روسانو سروی کړی دی په ځینو بندونو باندې سروی قبل نه شوی دی چې هغه منابع هغه معلومات موجود دي اما کولای شي چې دوی هم مثلا دا ترون لاسه کړی دی بعد بیا سروی شروع کړي سروی دونی وخت نه نیسي اما د دبورو سکاره او د ګاز باد او د لمریز انرژي نه منابع نه دا د بیا دونی وخت نه نیسي او دوی سروي وخت نه نیسي او دا ژر کېدای شي افغانستان ګاز لري دا اوس یعنی د لګ کې د شبرغان د ګاز لري کولای شي اوس دا اوس څلور میګاوات تقریبا بیات هغه فابریکه ده چې برق تولیدي په شبرغان کې نو نور څاګان هم موږ بیل لرو د امودریا په شاوخوا کې او شبرغان کې نور ځایونه کې چې حتی په فاریاب کې په بادغیس کې د ځایونه کې د ګاز منابع دی چې چیرته دی دا کارو کې او سروي کې او ګاز استخراج کې د ګاز نه بیا ډیر مونږ تاسو کولای شو چې انرژي ترلاسه کو او کود برق د مزار ګوري او سند کود کیمیاوي هغه تنا په دې نه ده چې مونږ برق تولید کو کیمیاوي سری مونږ تولیدولای شو دغه نه د ګاز نه او ام زمان
برق هم ترلاسه کولای بله نادن سب دغه د برق موضوع کې کلک زره تام شو ځکه دا داسې سونځه د چې لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي دغه د 10 میلیارډ ډالر پنګونې کوم تلون چې د هالتو ویل سل چې افغانستان به په هغه پروژو چې په پام کې دي د هغه پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کې چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادر کړای شي همدا سدل تخنیکی په وزارتونو دومره شته چې افغانستان کې د سید برېښنا په برخه کې په کو دريږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه او بلرو دا وسم چې وشکلیم دی بیا موږ او بلرو مثلا ما نور مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته مالی دلې ده چې یو سین باندې دولت باندې برخه د ترکرو چې ځانګړي جوړی کې چې په دوه کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات برخه ورکول په دوم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوه باندې برخه الان چې په افغانستان کې په دایو کونر پرسنټ د امو پرسنټ د مورغاو پرسنټ د المان پرسنټ په نورو سندونو کې په وځه پنځیر پرسنټ باندې او د سالنګ پرسنټ باندې د لوګر پرسن باندې د ټول هغه ځکه د نړۍ چې مونږ نه تاسو یو بند برق جوړیدل جوړولای شو چې څنګه بندباس موږ کولای شو چې جوړ کړو د اوبه او بی ضرر ترین انرژي چې تولیدیږي د اوبه ده. او غیر دغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاره روس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت ارز چې قیمت یې ورته ډېر ارزان ده. مونږ ولې دغه برق صادر نه کړو؟ دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو برق صادر کو ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو. دا مونږ ته مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کو. دغه د پاره افغانستان د دې کټري ما مخکې باد وویل باد ډېر باد دی افغانستان واقعا چې مونږ د خپل داخلي منځغه انرژي کول د باد لارې مونږ دغه کو تضمین کو یا تامین کړو. نو نور نور لا اضافه لرو چې حتی پاکستان ته مونږ صادرولای شو، حتی هند ته صادرولای شو په شرط دی چې واقعیت کار وشي، په خبر نه په عمل کې.
و په دې برخه کې پانګونه خپل جنجالونه هم لري نادم سه. مثلا تاسو د کونړ د سینیا دونه وکړه، دغه سه د هلمند د سین چې کوم یو مثلا ایران خواته زیاده، کونړ چې پاکستان خواته زی، یا دغه د امو د سین چې داسې فکر کوم زینو هیوادو باندې ورګډیږي، په دغه باندې بانک په دغه باندې پانګونه همیشه داسې حساسه موضوع و. غونډي ورسره عکس العمل خو د خبرګونی خو دلې دی اوس مهال هم چې غونډي سره اړیکې چندانی خې نه دي. په ظاهر پاکستان سره هم اړیکې د طالبانو د حکومت داسې خې نه دي، ایران سره هم د کډوالو په سر باندې جنجالونه نه دي، که څه هم دوی سره غیر رسمي تګراتګونه کوي. څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خو به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنیران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدله، بندونه به نه جوړېدل. سره له دې چې له پخوا نه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي، اوس یې د عملي کېدو لپاره څومره فرصت برابر شوی؟ او فکر نه کوئ چې ګاونډیان به بیا مثلا مزاحمت کوي دغه پروژو په وړاندې، خصوصا د کونړ د سیند او د هلمند او دغه د امو سیند باندې چې کوم بندونه پلان کړي؟
خبر دا ده چې اول خو باید متخصصین یو آیت تشکیل شي، مثلا د پاکستان سره، مثلا هر یو چې موسر دوا لري هغو سره باید خبرې وشي. اول خو افغانستان یو غرنی هیواد دی،
اساساتونه به څومره راوپارېږي د ګاونډیو او دغه پروژې څومره عملي برېښي کم دې ته ادامه ورکړي؟
صحیح زر اعظم خبر دا ده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، ممکن 15% یا 40% مونږ زراعتي مځکه ولرو، نور خارونه دي وغرونه دي. نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده، هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبه خواته ځي. بل دا چې غیر دی، یو د ایران چې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی، نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نه کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکو څومره ور نه کړو. ولی ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره، او دوی ته تجویز دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده. دا دغه دپاره نو ډېر وخت داسې دی چې مونږ کار نه دی کړی او رسنۍ کوي او غرق مو بسره او غوغا مو ډېر دی او کار مو لږ. د دې پر ځای چې مونږ اول کار وکړو بعد هغه بیا به اصل مسله ته راشو او بندونه جوړ سي بعد هغه دوی خبر سي. او متاسفانه بیا زمونږ دا نه دی. بل دا چې په افغانستان کې د 30 کاله جنگ دومره اجنټان تربیه شوي دي چې په هر ځای کې اجنټان شته او د پردیو په لمسون باندې هر تخریبي عمل ترلاسه کوي. متاسفانه هرات ګورې، د هرات سلما بند څومره انجینران دغه اسماعیل چې اوس دغه کې په اصطلاح ځان مجاهد بولي دومره انجینران مړه کړی څه وایي؟ دغه اسماعیل خان امیر اسماعیل نور هم دغسې نو دوی
په ظاهره خو هغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو لخوا کېدل، نه پوهېږم چې کوم مخالفان به وو، شاید د افرادو تورنول یو څه د بحث له موضوع نه وتلي وي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کوم نادم صاحب، تاسو سره بیا مرکه پای ته رسوم چې لامل څه دی چې اوس دغه پروژې مثلا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي؟ پاشدان بند 2011 کې افتتاسو کارونه بیا کارونه نیمګړي وو، دغه ستونزې درلودې، وړم ورځ افتتاسو مثلا اوس دغه د قشتپې کانال یا دغه بعضې پروژې چې ډېرې حساسې وي د ګاونډیو هیوادونو حساسیتونه یې پارول، د منځنۍ آسیا د هیوادونو طالبان اوس راځي پرله پسې هغه پروژې افتتاح کوي، دوی د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو پسې نه ګرځي، یو څه جرأت لري نظر جمهوریت ته؟ او کنه فکر کوي اوس هغه مزاحمتونه چې پخوا کېدل په امنیتي برخه کې هغه مزاحمتونه کم شوي، مثلا انجینرانو باندې بریدونه نه کیږي او د بندونو او نورو پروژو امنیت خوندي دی؟
خبر دا د جمهوریت په وخت کې خو ټول دوازی و پیسې اخیستل کېده، بنده سلمان بندې نه پرېږدو چې جوړ شي، او دلته آتا د کمال خان بند دوی پیسې اخیستل چې افتتاح نه شي، آتا د ایران د دې پر ځای چې دغه کې خپل هغه زړې هغه جنراتورونه د خټ خټ کابل ته وپرولل پر دولت باندې اسماعیل خان په وخت کې چې مصرف ډیرو تر انرژي چې تولید یعنی افغانستان په ضرر او تیل به خرڅوله پر دولت د افغانستان، دا ټول اشخاص افراد په دې کې لاس لرل. اوس چې طالبان راغلي دي واقعا چې دوی نه چل اندېښتې نه ګوري او د ملي منافع ته ګوري، واقعا د پاکستان بند چې افتتاح شو د اوبو د زیرمې لپاره د دومره ګټور تمام شوی دی چې یعنی د تاتول اردی او بوم پر جکشی ویدی بیخی یعنی چون متر جکشی ویدی در دیر مصبت تاثیر کرده دی او دلتا هم در تفریهی زای دی هم در محیط زیست پاره دیر گتر ورده دی در دیر در ایران در پاره و در افغانستان در پاره پر مجموع گتر ورده در از سکوات نور و زایو که هم داسی بندون جور سی کانال قشتپه پدی بندی چه در شمالی باتون اموخته و پدی مفت و بو بندی داس یو رژیم په افغانستان کې نور راغلی چې د اصطلاح د خپل د شتمنۍ غم وخوري که خلکو پرچم او تاسو شوروي ته تحصیل لاندې ودي دا جرأت نه شو کولای، یا جمهوریت مثلا هغه منابع خو دونران ورکول، دونران په دې شکل ورکول چې هلته اوبو مسایل باندې پر اساس نه غوښته چې د افغانستان د ګاونډیو سره تاسو کې او مثلا تاسو برق واردول د واردول د پاره پیسې ورکولې ام بغه لینونه تمدیدوله، اما که چیرې تاسو خپل بند جوړ کړی وای دوی پیسې نه ورکولې. اوس خوشبختانه دغه شرایط دغه زمينه مسایل سوي دی او طالبان به دې غوسه نه دي چې څوک مور ورکیږي څوک نه کیږي، د خپل کار کې تاسو وګورئ قشتپې کانال واقعا چې حیاتي دی، دا داوود خان دا پروژه ده او ډیره مثبت پروژه ده او ډیر ګټور دی، په ملیونونو جریبه مځکه خړوب کیږي او هلته افغانان کار شروع کړی دی او هم د افغانستان د سرچینې لپاره سمسورتیا لپاره هم د ګودام د غلبه وګرځي.
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډیره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي.
دنیا کی سوک میں سمینا محبت ستان وفاستا دپرنا چی دزان سو خگانو او دپر هر زلنگی تکو دزل ٹکڑوا خبل مین چتر هر وخ قربانی دونو شان دس پیلنی تھرلو گیت لو تاریخنا پدی سلے کے اپ دی زل پدی طوفان پدی گلے کے پدی خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دار